سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او و مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار تر څنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه لس نوې ټولګي د ای سي ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس دا ستونزه حل شوې ده. څه باندې اته ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړې دي. ټاکل شوې چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو څوارلس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف ویشتلې دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره ویشتلې چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بل خوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې دوه ډېره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ کې چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځ چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او و مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو دکان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی ورو مثلث خپرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي یې کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبري پیل شي. دا خبري هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړه تیز شوې او دا جګړه تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پاوس په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور پنځله سو حتی د دیر شالبوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي فکرم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولای شئ. رابشم د خبرونه میلمنوته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مزکه ورته وویل شي په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوشته دی. مومن صاحب لومړی به له سوداګری او تجارت اپیل کړو د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی د سیاست او د هر څه څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي رډو ته ویلو چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلام وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخکد نیکی لیو سلام وړاندې کوم. ک لرس اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېر شي یعنی دا سي ډېر مشکلات مونږ درلودل تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنه سي ثابتولای خودي په دې باندې کینات وکي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه زیاده دی په دې باندې کینات وکي چې واقعا په دې کې دی کمره غلوه یعنی یقین د دې به تاسو ته هم درته هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولداکه پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي دا کمپنی تمالمیږي چې دا کانټینر کې مخاته ولاري دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی تمالمیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چوی یا دغه خبر شوی دا دا ورات په نتیجه کې دي نه چې ورتل چې به تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وي چې دی ورته یو مطلب شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د مهم د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تکشه شو موږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې تاسو موږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا درې لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مو منځه
حالت دی خبر مې
کوله مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاته سو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی دی وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوخته کې د نن خلاصو غوړي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي په لوا په مشال رادیو کې تاسو ته خبري لری سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستانه اگزیسی خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سر ویزا کارونه نشته دی غیب مون ک په زور یو ک پر زاوی دی اخوا ورړو د پولی اغه غاړی ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړي دي او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې و لکه د وړاندې پسیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو الته چمن چکم ځای اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه د جستاستو ويم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړه، د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتو کړي سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګیټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوا ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولېدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرشي دواړو خواو ته خلک ته ګراته غونه کې، نو ممکن دغه سونز را من څه شي سي دغه ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اواید نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړی دي چې کدا د ویزی خبره حتمی سي، نو خلک خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغه حالات کې، دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي، جی به فرق نه کیږي، لکه میرام شاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زده راشم، لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیل دغه تجارت ما چې واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نهسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلته کړی ز په دې پېژم داس تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه، موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښ شي، او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر
به راواخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نه غواړي چې دا انتخابات دې نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کاکړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي،
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو بل نقشه هم داده سي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبرو کوم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بدوي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې به بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره، کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت هغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې هغه راځي، هغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، هغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرډ لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور سدي، هغه پریکړه وکي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې، تاسو ټول افغانان اوباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې، بل حکومت چې راشي مشکل خو هغه د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا ممنصب د د چکه مستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی، د چکه مستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغه کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا غزوی. داسې نواز شریف شو، دغه ګوند دی، او نواز شریف بل او په خپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی دی، تاسو په خپل باندې وایي
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سب اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لاری سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یواز تکا افغانستان وردی براوری دی. دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سیده مشکلات سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شان کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاری زموږ پر درو بندرو باندې د خارجي څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومه یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده، وغو په دې تجارت ډیر سرخلاصيږي، په دې کاروبار ډیر څه ولې درو څه پرې. په یو پارټي چې حکومت راغلي دي دغه څه پرې کړې نه ده کړي، لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کموږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پرې یا د چندر بندر پرې موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 60000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زرو یا تر 200 ډالر پرې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وري موږ د ټولو ته صدا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم، ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیس موږ سخت شه. مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دوی غوښتي کالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي، که تجارت ته مشکلات وکړي، د غشان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زمور به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی چې زه 15000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت به دې لارې څخه اواید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان د غسونځي حل نکي، افغانستان مجبور ده چې نور لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقد وس ایران ته مخه کړي ده او د نور ته. خټک صاحب په لنډه دا پښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان ما مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بد قسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتلل او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بد قسمتی دا چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوتنشیال و دلته هغه نه کاریږي گنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کې دی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي ولې په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
تړلیده په ټوله دنیا کې
چرته روزګار هغه ستا امنیت بهتره ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي هغه ورسره خکیږي په دې طریقه چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د هغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي ده چې د هغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم او د ازادي راډیو د مسلس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونه ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه په خو امړي شوی نجومې څوډان وینې کړي لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې لدیام خبرېږي چې پنجاب کو زو پښتونونو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند غوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوې دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانه له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پایت رسوله ده هغه بند شوه ده
دو وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې د سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجنیرانو اتړونه کړي
درې سو څلوېښت د موږ خپل انجنیران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه وکړو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او اتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه بیا زره ډالر راټول کړی او د سفر موزي برېټانیا ته هم پخودي
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې دی او بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنه شي
ته اسلام مانی نه این مانی نه جرګا مانی پلاس کې ټوپک اخستای دی پلاس کې خلک ساتلی دي اوس بدا ولس قدم ونه درب سیاخي درک تا خبر به ځغلې پرک تا خبر
زمردا افغانان زمردا پښتانه ناشتي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بلل ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړي. که څه هم تیرونی په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښی ده بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت منګ تړلې ده، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل داو چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سیمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندیدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکی وردک او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هین کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی. نو فکر نه کوم چې هین د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوای د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغه ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغه نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی یو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنۍ او موټرو ودانۍ او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسولیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د خزو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسم متویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یو او بل بهانه د خزو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کړي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق خود چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آمده نه یو.
نو وړي له فارغ شوی محصولین غوښتي چې خپل زده کړو چرونو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیاب شوی او افغان محصولینو آزادۍ رادیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفتو له 3000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، ان شاء الله ډیر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او پاینده کال کې به ډیر څاګانې نورې مو یستل شي. او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویل چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دی.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوی سړک د ولایت لپاره چې هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوی سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څام طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکول او د نوي ورغنيزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستيال بیا وایي د سیمې ځینې هوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
د ته خان پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمي ته پیژندل زو یاده مشکل ده، یاده مشکل ده د دې کې د رسمي پیژندل خبر نه سکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $10,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $2,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګا په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګا په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکي.
افغانانو ټول هر کله وکړ د دغک تل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړی دا درې غونډې کړی دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولنډ منډه وکي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغې ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړه خنه وشو دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان اندغه اعتراض یې غوښتنه لانه ده منلي او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو
چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجابي دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکې ازادي خلاص یې کوي
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و د پاکستان په خواني استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د افغانستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا لبه د مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتې دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې برید کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه تند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان را وشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد عربی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومه وي ولا که یا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک بهنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړون منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستې و وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاص کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 13 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو چونل تاوا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه بکوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ او 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال تتللی سخت غرنې لاري 110 کیلومتر را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توانېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبري دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور دویم نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر ہو لرم در بدر دو نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نو موړی تورن کړی دی چې د لارو بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د غم لاټړی ډلی او پاکستان کې د تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا غسړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ ورزیدو او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه ورستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تلن ما ته وای چې لار او بر در په در. مولوی صاحب کستا په دې ایمان وی، کستا په دې عقیده وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړې سړې حساب در سره وسی کدر ته نو وسی د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیر و نه د ټولنیزو شبکو بل ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وی چې پر رابر سره کول وي خلکو نیوکه کړي. دا غي یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل سب چوي دي، نو موړ په کې نظام ته د مالیات ورکول حرام بولي او خلک هڅه چې لګومرکونو او مالیاتو څخه د خپل اموالو په غلا تیرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ استونی وشکیدل، بیا یې موایم د دې نظام پر اساس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ څو کوم تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس پدې کې چې مالیات ریواج کی. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ پدې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبر اشرف غنی خبر سي وای په دما حکومت رنګي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یو خپل شرعي وجیب ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره ونه په کوزه پښتونخوا او سویلی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارت لرلو طرحه تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارت په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسناد او ضمانت او نورو نویو وضع شوي اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس کمنګ پاکستانیان یو امنګ د پاکستان یوه صوبه پنجاب ته روان یو، اول د مزدوري لږو نو ولې زمنګ سره دا چل کیږي، ولې مونږ زینې لکیږو، ولې مونږ رسوا کیږو، ولې زمنګ سره دا بد کیږي او دومره خلک پاده بوله کیږي؟ دوی خبره ده په انګلیش باندې فارم ده چې مل ده وسړی غنو ورزول لدی، غنو چتول لدی، لوډینګ انلوډینګ لدی، دله بره فارم څوک ډکه او دا سل یو نیم سل روپۍ چې دین ده فارم د پروسټیټ ودا کیږي نو فارمونه ورکي. نو دا کوم خبره ده
دا د چا حکم دی مونږ صرف د دې خبرې دې مونږ ته وضاحت وکړی چې چېرته پنجاب چې دی دا زمونږ د دې ملک کیسه نه ده مونږ پاکستانیان نه یو مونږ چې پنجاب ته ځو که دا اټک په پل چې مونږ اوړو مونږ بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په تکلیرن سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغوی د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي درې پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده کړې د پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلې غوټۍ واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې اله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسو زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او کسان نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړنداوه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼي رښتیا شوي هم دي هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې یې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وي چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یو اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل دا پیغام په وی سیاري په سیوتلي فضائي بيړې کې چې سايكي ماموريت نوميږي نسب شي وي دي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چند لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول. خو د بانډویډ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.